سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبان له ایران سره کابل ته د دې هیواد د دولتي پلاوي د سفر پر مهال په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی په موکړی د دې سات خبرونو ته طالبان وایي ل خپل لیکو د نامطلوبو کسانو د سلو پروسه چټک کړي. فیسبوک د هغو پاکستانی هکرانو د بلاک کولو خبر ورکوي چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو پر حسابونه حمله کړې وي، او د روسیې د ام ام ای یو لوبغاړی په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي ل خپل لیکو یې د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو څخه لرې کړي دي.
د تصفیه کمیشن جوړ شوی دی، د پارسې سفنه مطلب خلک خوب اسې په کار شروع کړی ده. سرګونه خلک سفت سوي دي او لسګونه خلک له سفه ایستل سوي دي. دا پروسه دوام
د طالبانو لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یک شنبه وویل چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو لیکو څخه ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو د طالبانو له نوم څخه په استفاده د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پیل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت له چارواکو سره د یو شمیر تړلو افغانانو پر حسابونه یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حملې هغه مهال شوي دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14 خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې د ادارې پانی او حسابونه غیر فعال کړي، او د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وې چې د دې هیواد اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې په نښه کولې. د فیسبوک د چلوونکي ادارې میتا د سایبری امنیت چارواکو ویلې د سایټ کاپی په نوم په پاکستان کې د ډېره هکرانو ډلې هغه کسان په نښه کول چې له پخواني افغان حکومت، پوځ او د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره یې اړیکې درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کنوټسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغوی زړورتیا ستایلې ده. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کنوټسن په دې کتنه کې څرګنده کړه چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوی قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیا هم خبرې کړي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په باب خبرې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړي امید پوپلزای وکولای شوای چې د خپلې لوبډلې په ګټه دا ګول ووهي. دغه لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي په هدف و د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دی. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالې نښتو نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. او رستای خبر دا چې د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو یا MMA لوبغاړی اکمل خوجیوف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 28 کلن خوجیوف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسینه قاتل باله، د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د متحدو ایالتونو په اړوند ګوام قلمرو کې د کووید 19 واکسین پر سر د لانجې په مسله کې ډاکټر میران رابیتی په چاړه وهلی او وژلی دی. د راپورونو له مخې رابیتی چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر و او خوجیوف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورتي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شوی و له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابیتی او خوجیوف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کووید 19 د واکسین په مسله کې شخړه سره وکړه. د دعوې د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوجیوف د رابیتی د زندۍ کولو هڅه وکړه، خو وروسته له دې چې دوو میرمنو دوی سره خلاص کړل، خوجیوف له غوښې څخه یو هډوکی راویست او رابیتی یې څو ځلې په اورمیک پرې ووهه. تمه ده چې خوجیوف نن د دې قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکي ډلې ګمارل شوي دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د سفر پر مهال شوې ده. ښاغلي قومي پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلي دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمي قومي سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل:
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبري کیږي. هلمن یو پراتونکو کې د اقتصاد د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دوه سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
هنوز هم باید یو دیگر نږدې شویم.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومي په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلی دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبرې کی د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیلزاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د یوې لوی غولونکې طرحې معمار وباله، خو ښاغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویې ویل چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت له هغه فرصته سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبرې هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویورک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غني چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غني له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره خسته ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شو چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجر ده. ورسپانې لیکي اخلي میرزایی درویشت کلن ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې و او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.